ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خرغلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي وایي چې د 2020 کال اگست میاشتې تر 13 سپتمبر پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسن پرون د اروپای پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې.
Between August 2021 and September
the 2020 میلادی کال لا اگست ته د 2020 میلادی کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1,300,000 افغانان گاونډو یو هیوادونو ته کډوال شوي دي. له دې جملې 1,000,000 ایران ته رسیدلی او 2,500,000 نورې پاکستان ته. احتمال داره چې ګڼ کډوال به راجستر شوي نه وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼو افغانانو پر خطرناکو لارو مهاجرت تملا وتړله. د جرمني یوې محکمې پرون د پوځ د هغه سرتیري محاکمه پیل کړه چې پر یوې پخوانۍ ښځینه سرتیري په جنسي تیری تورن دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پیښه 2 کاله مخکې د افغانستان د بلخ ولایت په مارمول کمپ کې د جرمني د پوځي ماموریت پر مهال شوې وه. تورن 26 کلن سرتیري د بایرن ایالت محکمې ته وویل چې د پر هغې ښځینه سرتیري کوم فشار نه و راوستی بلکې هغه موافقه وه، خو په صورت دعوا کې ویل شوي چې تورن خپله قرباني د وسله په زور مجبوره کړې وه. ټاکل شوی چې محکمه به د نومبر په نیمایي کې د دې قضیه په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د 2021 کال په جون میاشت کې پای ته ورسېده. ویل کېږي چې د فرا د حج او اوقافو ریاست د دې ولایت له اوسیدونکو څخه د وحشي ژویو او مرغانو د ښکار د مخنیوي غوښتنه کړې. د افغانستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دا غوښتنه د دې ریاست لخوا له دیني عالمانو شوې چې خلک په دې ولایت کې د وحشي ژویو او مرغانو د ښکار مخنیوي ته وهڅوي. په راپور کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي، خو له کلونو راهیسې راپورونه ورکول کېږي چې حتی له قطر او نورو هیوادونو څخه ځینې کسان په ښکار پسې افغانستان ته راځي. د جمهوري نظام د چاپیریال ساتنې مسؤلانو په وروستیو کې ویلي وو چې په تېر یو کال کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د قیمتي مرغانو ښکار او قاچاق ډېر شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تاکتیکي اټومي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تیروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیارۍ په حال کې دی. اوکراین د مسکو دا ادعا رد کړې ده. او د ایران قضاوی چې پر بندیوان فرانسوي جوړې د تورونو د قضیه په اړوند یو شمیر نور کسان هم توقیف شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي غواړي د دې قضیه په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي. د ایران د قضاویان مسعود ستایشی پرون خبریالانو ته وویل د نویو کسانو توقیف د دې قضیه په اړه مهم اطلاعات روښانه کړي دي. د فرانسې د ښوونکو د ټولنې مشره سیسلی کولر او ملګری یې ژاک پاریس په 13 می میاشت کې ایران ته په رخصتۍ تللي وو چې د کارګرانو د ټولنې د اعتراضونو د پارولو په تور ونیول شول. دوی په جاسوسۍ او د ایران د ملي امنیت په ګواښلو تورن شول. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخه ته ورځو او د هم لمړی موضوع. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي وایي د گاونډیانو په ګډون ګڼ هیوادونه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. توماس نیکلسن پرون اروپای پارلمان ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره ټول شموله حکومت او د بشري حقونو درناوی ډېر اهمیت لري. بلخوا د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال مشرې دربار طالبان تورن کړي چې پر ښځو او نجونو فشارونو ته دوام ورکوي. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وایي د سیمې په ګډون ګڼ هیوادونه په دې نظر دي چې په افغانستان کې لا هم ټول ګډونو حکومت نه دی جوړ سوی. توماس نیکلسن پرون سه شنبه د اروپای پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په غونډه کې وویل د سیمې او ځینې نور هیوادونه په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت غوښتونکي دي.
The call for an inclusive government in Afghanistan.
دوی د ټولګډونو حکومت غوښتونکي دي. دا هغه ځنګړنه ده چې سیمه او د سیمه هیوادونه په اصول کې ملاتړ کوي. موږ وینو چې په بیلابیلو اعلامیو او پریکړلیکونو کې ورته اشاره شوې ده. شاید په نږدې ګاونډیانو کې ایران او تاجکستان هغه هیوادونه وي چې غواړي د قومي او مذهبي ډلو ټپلو لکه تاجکانو، هزاره او شیعه ژغ واورېدل سي. زما په نظر د افغانستان او سیمې د اوږدمهالي ثبات لپاره د بشري حقونو ساتنه او ملاتړ، د ډیالوګ او ټولګډونو حکومت پر لوري ګام اخیستل یو کلي ده.
تر دې مخکې د نړۍ نورو هیوادونو او سازمانونو هم د طالبانو پر وسنی سرپرست حکومت انتقادونه کړي او ټولګډونه یې نه دی بللی. طالبانو په وار وار استدلال کړی چې حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو قومونو او د لژکوی استازو ته ونډه ورکړې ده. د اروپای پارلمان په پرونی غونډه کې دې ته هم اشاره وسوه چې د طالبانو له حکومت سره د ډایلاګ دوام مهم دی. پرون څلور سو ورځې پرسوی چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. د اروپای پارلمان پرونی غونډې ته د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیالي هیدربار په افغانستان کې د شوزو او جنو پر وضعیت بحث وکړ.
Afghanistan is the most dangerous country in the world.
افغانستان نن سبا د خزو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. څلور سو ورځې وشوي چې جونی لمنځنی خونسیو او لیسو منی کړی شوې دي. په نړۍ کې هیڅ یو داسې هیواد نشته چې جونی دی د جنسیت لمخې په سیستماتیک ډول لسته کړو او راګرځول شوی وي او د خزو د کار پر حق دې سترګې پټې شوې وي.
دا څرګندونه داسې مهال کې چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په یوې اعلامیه کې وویل د روزګان د اوسیدونکو د هیڅ غوښتنې ملاتړ کوي چې د ټولو نجونو پر مخې د شونځیو د پرانستلو په باب کړی وي. ښاغلی کرزی یو ار بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې سمدلاسه د نجونو منځني شونځي او لیسې پرانیزي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ټیمونه نن د استرالیا په ملبورن ښار کې مسابقه کوي. دغه لوبه چې د افغانستان دوهمه رسمي مسابقه ده د 2022 میلادي کال د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په لړ کې کیږي. افغانستان خپل لومړی رسمي لوبه د انګلستان پر وړاندې بایللې، خو نیوزیلند کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړې ده. افغانان د کرکټ په نننۍ مسابقه کې له ملي لوبډلې څخه بیلابیلې تمې لري. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
افغانان د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ په نننۍ مسابقه کې د ملي ټیم له لوبغاړو ډول ډول تمې لري. ټاکل شوې ده چې افغانستان نن غرمه د کابل پر وخت 12:00 بجې په میلبورن کې د نیوزیلند پر وړاندې د مسابقې ډګر ته ووسی. دا د دواړو هیوادونو دوهمه رسمي مسابقه ده. ځینو افغانانو له آزادي رادیو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې د کرکټ ملي ټیم به نن وکړی شي شو وزلی شي. د کابل اوسیدونکو د کرکټ ملي ټیم یو مینوال حبیب آزادي رادیو ته وویل
دا کرکټ مو څنګه واړم وروره چې بقایت نه کېږي به تر تاسو یو څه دستاورز مو دروړي مسابقه لري ان شاء الله وګټي افغانستان ته دستاورز لوري مخه لا چې جهان ته لاسي.
د کابل بل اوسیدونکو احمد منصور بیا هیله مند چې د کرکټ ملي لوبډله شې لاسته راوړنی ولري.
امید د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ اله مداده چې یو درسته بازی به وکړي، ښه نتیجه را سره ولي چې د مونږ خلک ته خوشي پیدا شي برای تر لاسته کی.
افغانستان په خپل لومړی رسمي مسابقه کې چې د انګلستان په وړاندې و بریا خپل نه کړه. نیوزیلند بیا توانیدل چې کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ټینګار کوي چې د افغانستان ملي لوبډله د نیوزیلند په وړاندې د بریا لپاره هر ډول چمتووالی لري. د دغه بورډ وایان فرید هوتک تیر شپه آزادي رادیو ته وویل
یاد لوبه لپاره افغان لوبغاړو پوره چمتووالی نیولې او ان شاء الله چې په دغه لوبه کې به ښه پایله ولري.
لبلی خو خبریال او د کرکټ مبصر واصل وصال د افغانستان او نیوزیلند د نننۍ لوبې په اړه آزادي رادیو ته څرګند کړه.
که د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلې سره پرتله کړو نو ویل شو چې افغانستان ته به له نیوزیلند څخه د لوبې ګټل اسانه نه وي، خو دا ناممکن هم نه دي. اسانه به په دې نه وي چې نیوزیلند یو پیاوړی لوبډله دا هغه کدی بالینګ په برخه کې وی کدی بیټینګ په برخه کې وی دا شان هغه یو بهترینه فیلډینګ سایډ هم لري نو په ټوله کې یو بیلنس سایډ دا هغه په لومړی لوبه کې د استرالیا په وړاندې ثابت کړ چې هغه د نړیوال جام یو له بهترینو لوبډلو څخه دی.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د قوت ټکی د راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په څیر پیژندل شوي توپ اچوونکي دي چې لوبې په نړیوالو مسابقو کې هم ستایل شوي دي. په پام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2020 کال د شلو اوورونو نړیوالو جام سیالیو په لړ کې روانه جمعه د آیرلند، روانه سه شنبه د سریلانکا او بیا وروسته له آسترالیا سره مخامخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نارویژن مؤسسې له 4000 بزګرانو سره د کرنیزو توکو د مرستې لړۍ پیل کړې. په دې مرستو کې تور او سپین کود او د غنمو اصلاح شوي تخمونه شامل دي. د نارویژن مؤسسې چارواکي وایي یوازې په قرباغ ولسوالۍ کې نه بلکې د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې 38000 بزګرانو ته د مرستې رسوي. نورحال په دې راپور کې
د سه شنبه ورځ د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې زرګونه بزګران سره راټول شوي. دلته د نارویژن نړیوالې موسسې له لورې له شاوخوا 4000 بزګرانو سره د کرنې په برخه کې مرسته کیږي. په دغه مرسته کې یوه بوجۍ تور، یوه بوجۍ سپین کورد او یوه بوجۍ د غنمو اصلاح سوی تخم دی. د دغه ولسوالۍ ګلخان هم بزګر او دلته راغلی دی. نوموړی وایي تر اوسه پورې په خپلو مځکو کې اصلاح سوي تخمونه نه دي کرلي او کودونه یې هم نه دي ورکړي، خو خوشحاله دی چې په راتلونکي کې به یې مځکه زیات حاصلات وکړي.
کچیر داسې وسی دا برابر تخم راشي دایده لپاره به دا تخم وساتو نو به ډیره فایده وي. موږ په تخموم نه پیو ته اصلاح سوی تخم تر اوسه نه کار کړی، نو که دغه تخم کچیر سم علامه ورکړه ان شاء الله سم کار وشي.
عبدالباری بیا دغه ولسوالۍ یو بل بزګر دی. دی وایي د غزنی د نورو سیمو په رنګه په قرباغ ولسوالۍ کې هم ډیری خلک تیرو سیلاونو وځپل، کښتنه یې خراب او مځکه یې کمزوري سوې. هغه زیاتوي له دې سره به د کروندګرو کښتنه ښه، د فقر او غریبۍ کچه به یې راټیټه سي.
دا به له دهقانانو سره ډېره مرسته وکړي د تخم د آینده دپاره، ځکه چې هم به یې دغه ترویج زیات سي، هم به دا تخم باندې خلک او هغه وطن خلک به سیاسي او هغه به ګټه ځینې واخلي، او دا د هغو دپاره هم د مسکنت په لحاظ غټ کومک ده، هم د اصولو سي دا رواج سي او آینده ته ګټې واخلي. سي 500 من اخلي اوس په 200 من وخت دغه شان به د خلکو ډېره ګټه ورته وکړي، دا خلک به سیاسي.
په غزنی کې د نارویژن موسسې چارواکي وایي یوازې په قرباغ ولسوالۍ کې نه بلکې د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې به لسګونه زره بزګرانو ته دغه مرسته ورکړي. انجینر نوید په غزنی کې د دغه موسسې مسؤل دی. نوموړی وایي هغه کسان چې د اصلاح سوو تخمونو د اخیستلو توان نه لري له هغوی سره به دغه توکي مرسته کیږي.
دی اقدر زره هغه ور او مستحق دی اخینو سره دی اصلاح شوی تخمونو خپل لپاره توانمندی نه لري. یغه لپاره به دی ناروی کمیټه له طریقې دی سیو کوم پروژه سره دی ته اصلاح شوی تخمونه په مختلفو رایچګانو کې چون ته مقاوم او وحدت کوم رایچګان چې د غزنی محیط سره توافق لري او خاصل به ولري دا ورته توضیح کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې تیرو سختو ورښتونو او سیلابونو د نورو ترڅنګ ډیری بزګران هم سخت اغیزمن کړل او ډیری ولاړ کښتونه یې له منځه ولاړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خپریږي چې احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع لرو. د اټومي انرژي نړیواله اداره په پام کې لري چې د اوکراین دو اټومي ساحو ته خپل څارونکي ولیږي. د اوکراین په غوښتنه دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې مسکو ادعا وکړه چې ګنې کیف هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسي ځواکونو پر ضد یې وکاروي. ککړ بمونه هغه وسلې دي چې راډیو اکټیف وړانګې او کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لیږدوي. کیف او متحدانو یې د روسیې دا ادعا رد کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اټومي انرژي نړیوال اداره د اوکراین د غشتنې په جواب کې وایي چې د اوکراین دو اټومي ساحو ته د خپلو څارونکو د لیږلو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا به اصل کې ده چې د اوکراین دفاع وزیر دیمیتری کولیبا له دغې ادارې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره خپل څارونکي په اوکراین کې د دوی ملکي اټومي تاسیساتو ته ولیږي او د روسیې د ادعاو په باب څېړنې وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ناټو په غوړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ادعا کړې چې اوکراین هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسي ځواکونو پر خلاف یې وکاروي. ککړ یا میکروبي بمونه هغه متعارفه وسله ده چې راډیو اکټیف یا اټومي وړانګې، کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لري. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اوکراین د دوی اټومي ساحې د دوی لخوا څارل کیږي او د دوی پلټون کې په وار وار ګوري. هغه زیاته کړې چې اداره یې د روسیې پر وروستۍ ادعا خبره ده چې په دغو دوو اټومي ساحو کې د فعالیتونو په باب کړې ده. گروسی ټینګار کړی چې دغه ساحې دوی څاري چې یوه میاشت مخکې هم د دوی لخوا کتل سوی خو د ده په وینا هلته کوم اټومي فعالیت نه دی لیدل سوی. په عین حال کې فرانسې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو هم په خپله ګډه اعلامیه کې د روسیې هغه ادعا چې د اوکراین لخوا یې د ککړو بمونو د جوړولو په باب کړې وه رد کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې د اوکراین لخوا د ککړو بمونو د جوړولو په اړه د روسیې خبرداري ته واشنگټن پام نه دی کړی. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم د مسکو دغه ډول تورونه په وار وار رد کړي او ویلي دي چې د روسیې تازه ادعا هم ردوي. هغه د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ناټو متحدان دغه ادعا ردوي او روسیې ته نه ښایي چې په اوکراین کې د کړکیچ زیاتولو لپاره له دې ادعا د پلمې په توګه کار واخلي. داسې اندېښنې شته چې مسکو ښایي په دې پلمه د اوکراین په وړاندې په متقابل عمل لاس پورې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي واشنگټن تر اوسه داسې نښې نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارونې ته ځان چمتو کړی وي. هغه ویلي که روسیه هم په اوکراین کې له ککړو بمونو یا نورو اټومي وسلو کار واخلي دا کار به روسیې ته ناوړه عواقب ولري.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم هنري نندارتون روان دی. پرې خپرونه کې له افغان رسام اقبال ترنک سره شغېدلیم. دی په خپل نظر اکاډمیک انزور را پیشنی
د خپل خط په هر حص باندې پوسی دای چې کله انزورګری کوي د په انزورګری کې مکمل د حص داخل وي.
د بوند پانتون د پرختیایي تحقیقاتي مرکز د جګپوري څېړونکي ډاکټر فضل اختر یو مهم څېړنیز اثر چاپ شو. دی له افغانانو سره شمنه کوي.
زه حاضر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په وړیا توګه وی سره دا مواد شریکم.
په دې ادبي خبرونه کې به دا هم واوري
چې انا علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څېړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی.
د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په وروستیو کې شیرونه لرو.
واړه دیوی ادي زامن واړو یو بل ووژل اوس په دوشناختو منجوره یو مورکه یو څراغ.
په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د خاخان په موزیم کې پیل شوی دی. د تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوي قالینې هغه څه دي چې نندارې ته ایښودل شوي دي. زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د اکتوبر په اتمه پرانیستل شو چې د اپریل تر لسمې به پرانیستی وي. جزئیات د امید زهیرمل پوراپور کې.
له یو کال هلو ځلو وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د آغا خان موزیم دننه زما مینه افغانستان په نوم نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته ښودل شوي. دلتا د افغان خوځو په لاس اوبدل شوي سره غالۍ ایښودل شوي. تر خوای په لږ واټن دویم پورت ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پخول شوي چې د افغان خوځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی د افغانانو غم او تر څنګ یې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کیږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشت دي او خپله د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون له لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره د دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهربانۍ، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. د جمهوری نظام پر مهال افغانستان کې تر ډېره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت یې هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواکو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
زمامین افغانستان په نوم نندارتون په تصویرونو او انځورونو ښکلی شوی. وروسته تر دې چې پروسږ کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، یو شمېر هنرمندان له افغانستانه ووتل. له دې ډلې یو هم رسام اقبال ترنک دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. تمه ده چې په لنډې راتلونکي کې په جرمني کې د اقبال ترنک د رسمونو نندارتون پرانستل شي. مخکې تر دې چې له ښاغلي ترنک سره د ده د هنر په باب په تفصیل وغږیږم، له دوی څخه به دا واورو چې څرنګه یې رسامي زده کړې ده.
یو تره وو، دغه کار ځای وو، هنري مرکز یې وو. له هغه سره مې کار کړی وو نثار اثار په نامه باندې. بیا له هغه وروسته د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړم. هلته مې تر 14 ټولګي پورې هلته د هنر په برخه کې زده کړه وکړه. له هغه وروسته کابل پوهنتون ته کامیاب شوم. کابل پوهنتون کې مې د هنرونو پوهنځی تر اووم سیمستر پورې ولوستله، چې بیا تحولات رالو، بیا دې خواته را کډه شوم.
ښاغلی ترنک په خپل فیسبوک یو رنګ رسم خپور کړی دی. ځینې برخې رښتونې دي، ځینې حقیقت لري دي. یو سړی دی، تر ونې ونه جګه ده، پښې د انسان په رنګ دي خو منګول لري. له ښاغلی ترنک څخه مې وپوښتل چې دا ډول تخیل وار له مخه د دوی ذهن ته لاره کوي، بیا یې رسموي، که د رسامي پر مهال دا تصویر ورو ورو د ده ذهن ته راغلی او برش یا پنسل بیا په هغه لور کش کړی دی.
څه وخت مخکې زه کابل کې وم. زما یو چرګ و، دا چرګ 15 ورځې راڅخه ورک شو. بیا 15 ورځې وروسته چې راغی، د ده په پښو کې یو چیره تړل شوې وه، دا پرې شوې وه. یعنی اتمن ده پخپله شکولې او بېرته راغلی و. دا چې د چا کره ورغلی و، هغوی نیولی و، د ده پښې ورتړلې وې چې ولاړ نه شي. اتمن به یې د ده د حلالولو تصمیم درلود. دا چې ده ځان را خلاص کړی و، بېرته هغه خپل اصلي ځای ته راغی، هغه خپل هغه ځای ته راغی چې هلته وړ را لوی شوی ده. د ده دا چهره چې ما ولیده، د ده دا سیستم چې ما ولیدی، دا د پښې چې مې ولیدې، ما ته یې ډېر څه را زده کړل. ډېر څه په دې را زده کړل. ما ویل چې کاشکې زموږ ډېری هغه کسان چې په وطن کې دي خو پښې د باندې تړل شوي دي، کاشکې دوی دغه خپل د پښو پړې وشکي او بېرته هغه خپل اصلي ځای ته کار وکړي. نو ځکه دغه د چرګ پښه چې ده، دا زه په ډېرو ځایو کې کاروم. زما په اوسنیو اثارو کې چې ده، په نویو اثارو کې، په ټولو کې د چرګ پښه ډېره زیاته کار شوې ده.
که چېرته یو څوک زما په څېر چې هغه په رسم باندې نه پوهېږي، که ستاسو یو رسم وګوري او په هغه کې د انسان پښې د چرګ پښو ته ورته وي، دی ولې باید دا ومنیسي په دې کې یو سمبول نغښتی؟
موږ څو ډوله انځورګرۍ لرو. یو عامه انځورګرۍ وي چې په هغه کې یوازې داسې یو ډول د پوسټر په چیر باندې کاریږي چې هر څوک هغه پیغام ځینې اخیستی شي او په پوهېدای شي. مثلا د ټولنې هغه عام واقعات چې کوم دي، هغه پکې راټولېږي او عام خلک ټول په پوهېدای شي. ځینې اثار دي سی هغه باندې عوام نشي پویدای او هغه ته داسې یو څوک په کار دی چې دغه په اړه معلومات پیدا کړي. یعنی مثلا کچوک غواړي چې ما پاستر باندې پوسی باید دغه په اړه دای هم یو څه لاټه وکړي، دای هم یو څه وګرځي.
په نورو هنرونو کې مثلا په داستان کې یا په شعر کې د سمبول د پیدا کولو له خاطر یو نقشه دا چې یو شی څوک تکرار کړي، لکه څنګه چې تاسو چې په نورو رسمونو کې مو هم د چرګ پښې تکرار کړي دي. لیکن په رسامي کې که تاسو خپل په اروپا کې د یو چا رسم ګورئ او یو ناشنا رسم یې حقیقت ته ورته نه وي، وار له واره هم حکم کولی شئ چې دغه برخه سمبولیکه ده او کنه د همغه هنرمند نور آثار هم باید وګورئ.
دغه هنرمند نور آثار لیدل لازم دي، خو ځینې آثار دي په هغو کې بیا ځینې سمبولونه دي چې په هغو باندې هغه خپل مسلک والا پوهېږي. مثلا د هنر په برخه کې د رنګونو مفهوم ده، یا مثلا د شکلونو مفهوم ده، چې د خطونو د ولاړ او لوېدلي خطونه دي یا مایل خطونه دي چې هغوی مختلف مختلف معناګانې وړاندې کوي. نو د دې لپاره موږ لومړی هغه د آثار د رنگونو او د شکلونو لاري ل فکری اړخ څخه موږ کولای شو د پر هغه مفهوم باندې ورسیږو. بیا که ونه رسیږو موږ باید دای مطالعه کو، یعنی خپل هنرمند یو ځل وپیژنو. مثلا په دې کې زه یو مثال ورکوم، د چین یو هنرمند د آی وی وی په نامه باندې، د آی وی وی هر اثر چې څوک وویني نه پپیږي، دا وایي دا څه معنا، دا وایي څه ده کنه په معاصر هنرونو کې. او چې کله دای مطالعه کې د ژوند لږ یې د ژوند ته ورپام شي، نو دوی به پوه شي چې ده مثلا یا په زندان کې یا هم په نورو سختیو کې وخت تیر کړی ده. دغه سمبولونه چې کارولي دي، دای د ژوند په هغو برخو کې لیدلي دي چې دلته یې په معاصرو اثارو کې کارولي دي.
یو د هنرمند ژوند ته کتنه ده، یو د هنرمند اثر ته کتنه ده. یعنی په خپل له اثر هم حتی که یو رسم تاسو ګورئ اغه سمبولی کارخ ترې راخسته شي. مثلا د پیکاسو رسمونه دي، د یو مشهور اثر دی چې یو پوزه د ډیره نسبت عادي تناسب ته وجده پوزه ده. څوک به څه پیژنې چې د دې هدف څه ده؟
نو خو دلته باید د پیکاسو وپیژنې دغه په ژوند کې څه واقع شوي دي چې د داسې یو اثر جوړ کړی دی او په کوم رنګ یې جوړ کړی دی. بل دا ده چې هر اثر ضرور نه ده چې د هنرمند په مفهوم باید څوک پوه شي چې د هنرمند هدف دلته څه شی ده. ځینې هنرمندان یا ځینې آثار چې دي هغه د ټولنې د مختلفو فکرونو لپاره دي. مثلا یو کتاب ده د اوبو د نجات واسکټ یې ورته جوړ کړی ده رازړیږي، له دې څخه خلک رقم رقم هدف اخلي. کېدای شي دا کتاب دې ته ورته کې چې مثال زموږ ډیری کتابونه غرق شو، لکه د تیر تاریخ چې مثال کېدای شي هغه ور په یاد شي. کېدای شي یو انسان دی کتاب ته ورته کې چې مثال یو انسان دی یو کتاب په چیر ده، دغه په د هر انسان ژوند یو لوی کتاب ده. دا د لیدونکو په فکر پورې اړه لري چې دای تر کومه حده پورې له دې څخه کوم هدف اخستای شي، یا د خپل ژوند مطابق هدف جنې اخستای شي. بلکې چیرته یو څوک غواړي چې په دې باندې کرا او دقیق پوه شي، مثال د ریسرچ لپاره، بیا دای کولای شي چې هنرمند مطالعه کړي.
ستاسو رسمونو ته براو ګرځم، په یوټیوب کې خلکو ته رسامي ورزده کوي، دا خبره کوي چې اکاډمیک انزور او غیر اکاډمیک انزور، مطلب مو څه دی؟
اکاډمیک انزورګری انزورګر په خپل هم پویږي چې ما چی شي کار کړی دی. مثلا یو انزورګر د رسامی کوي، طبیعت انزورګری کوي، یا نوري د طبیعت ښکلاګان یا مفهومونه انزورګری کوي. دغه د خط د رنگ او دغه د تکنیک د سبک په معنا دی نه پویږي، خو اکاډمیک څخه مې هدف دا ده چې دی د خپل خط په هر معنا باندې پوسی، د خپل خط په هر حس باندې پوسی. دی چې کله انزورګری کوي، د ده په انزورګری کې مکمل د ده حس داخل وي.
ترنک صاحب، د فیسبوک پر پاڼه مو غټ لیکلی دی چې هر څه بدلیدونکي دي، رسمونه مو څومره بدل شوي دي له پایله تر اوسه؟
ډیر زیات شیبر صاحب، په انزورګری کې مې دومره ډیر تغیر راغلی. لومړی ما ریالیزم کار کاوه، بیا د منظرو رسامي ته ولاړم، بیا پورتریت ته ولاړم. خو وروسته مې فکر وکړو چې دا کار خو یو کامرا هم کولای شي، یعنی یو کامرا تر ما ښه عکس اخیستای شي. دا یو انزورګر او د کامرې تر منځ فرق په پچیش کې وي. بیا را ولاړ شم دا پورتریت چې زه کار کوم، په دې کې مې یو مفهومي تغیر راوستی. مثلا د چا پورتریت به می کار کوسی هغه ته مې بیخي خوله نه و ورکړی، یا به خوله بیخي نه و. بیا لغه وروسته معاصر هنرونو ته واوښتم. معاصر هنرونه چې دي په هغه کې نو یو مخ د هنر په برخه کې مې ډېره غټه ازادي پیدا کړه، چې په هغه کې موږ کولای شو د مختلفو هنرونو څخه کار واخلو. په ویډیو کې موږ له هنر څخه کار اخیستی شو، په انځورګرۍ کې اخیستی شو، په انسټالیشن او همداسې پرفارمنس او حرکاتو کې موږ کولای شو هغه خپل هنري مفهوم وړاندې کړو.
له نورو هنرونو تاسو د رسم لپاره استفاده کوئ؟ مثلا له شعره، له داستانه تاسو ته الهام درکوي سه رسم وکړي؟
ډیر زیات. شیبر صاحب د شعر په برخه کې چې ده، یعنی زما ډیر تغییر هم له ځینو شعرونو څخه راځي. مثلا د غنی خان شعرونه دي، دغسې نور د اوس عصر تکړه شاعران دي چې د هغوی شعرونه دي یا بیتونه دي، هغسې کله زه لولم ما ته یو تصویر راکوي، یو ذهني تصویر دننه په مازغو کې ما ته یو تصویر راکوي چې لنې کمرغه چې زه کولای شم هغه تصویر زه سکیچ کړم، هغه تصویر زه راوباسم د باندې ویښیم.
له افغان انځورګر اقبال ترنک څخه په مننې، پابلو پیکاسو اسپانوی رسام چې د شلمې پیړۍ تر ټولو اغیزمن هنرمند ګڼل کیږي، په 1903 کال کې د 29 کلونو په عمر مړ شو. دی وایي هنر هغه درواغ دی چې موږ ته دا وس راکوي چې حقیقت درک کړو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
دا ازادي رادیو ادبي مجله د پروګرام په دې برخه کې مو له څو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو. د همالیا د ایکوسیستم او پایشت کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف د بن په پوهنتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جګپورې څېړونکی فضل اختر دی. د دې مرکز کې د افغانستان په اړه د اقلیم د تغیراتو او د اوبو پر سرچینو د هغې د اغیزو په اړه څېړنې کوي. ښاغلی اختر په جرمني کې د اوبو د تنظیم په برخه کې دکتورا لري. د دې په وینا د دې د یو تحقیقاتي اثر په بشپړېدو کې پروسه ښکال د سلواکیا او هنګری ولسمشرانو هم ونډه اخیسته و. د ډاکټر اختر نوی اثر په دوو جلدونو کې په انګلیسي ژبه په هند کې چاپ شو چې امتیاز یې په بریتانیا کې د یوې مؤسسې دی. د دې کتاب په لومړي ټوک کې په ځنګلونو کې له مکاني او زماني اړخه د بدلونونو په اړه څېړنې شوې دي چې په دې برخه کې د سپوږمکۍ د اطلاعاتو پر بنسټ څېړنې راغونډې شوې دي. د دې کتاب په دوهم ټوک کې د اوبو سرچینې او د اوبو په تړاو د اقلیمي بدلونونو مسله څېړل شوې ده. د افغانستان په ارتباط له 2003 میلادي کال نه نیولې تر 2013 پورې د واورې په پوشش کې د میاشتې او کال له مخې محاسبه شوې ده. همدارس په دې کتاب کې له 2003 تر 2013 پورې د افغانستان له اوبو څخه د استفادې مسله د میاشتې، فصل او کال په حساب شوې ده. د کتاب د تمرکز یو مهم ټکی د کابل دریایي حوزه ده چې د کونړ، الینګار، کابل، غوربند، پنشیر، چک، لوګر، ګومل او شمال حوزې رانغاړي. د همالیا د ایکوسیستم او پایش کتاب پر پوش د څلورو کتونکو نومونه لیکل شوي دي. په دې اړه مې د ډاکټر اختر نظر وپوښت.
دغه ایډیټران چې دي مؤلفین د څلور کسانو، هغه یو ایډیټر بیرته د بن پوهنتون دی، نوید کمار په نوم باندې، دا نور چې دي د هند مختلفو پوهنتونونو دي. د دوی کار دا و چې په تالیف کې کومک وکړي، او دغه متخصصین چې هغه څوک چې په هندوکش شمالیا کې تخصص لري، خصوصا د واور او د اوبو په بخش کې، نو هغه د رایوزای کولو وظیفه ورته دوی په غاړه، چې مختلفو فصلونو را جوړولو لپاره دوی کار کوي. په موادو په کیفیت باندې یو څه کنټرول لرلو، چې هغه د کتاب پروپوزل داسې و چې باید د ایکوسیستم باندې کار وشي، د اوبو منابع او دغه په تنظیم باندې خبرې پاره کې وشي. نو دا کیفیت موضوع هم دوی پورې وڅنه څه چې کمنټونه ورکي او نظر ورکي چې باید څنګه مختلف شو. نور داخل فصلونه چې دي، هغه هر یو فصل تر دوو دریو نو اخله تر شپږو وو پورې لیکوالان بیا لري.
تاسو ول چې د نورو کسانو هم په دې برخه کې مرسته سره کړې ده. ستاسو دغه اثر یو ډول تحقیقي ده، آیا د دوی تحقیق هم په دې کتاب کې شامل ده که یوازې ایډیټ کوي؟
دوی ایډیټ کوي، ته تحقیق په دې دوی نه شامل. شاید یو ونی ما مقاله کې د هغه وی د دوی
خو داسې نه دی نورمال حالت کې د دوی تحقیق برخه نشته.
یعنی په دې کتاب کې د نورو کسانو مقالې هم چاپ شوې دي؟
بله سر د نورو خلکو هم چاپ شوې.
د څو کسانو تقریبا چاپ شوې دي؟
تقریبا تر 15 زیات دي، دقیقا نشم ویلی خو 15 زیات دي.
عادتا په افغانستان کې دا دود دی چې یو کتاب که لاس فاصله که شلی او که هر څومره وي چې یو کس لیکلی وي هغه ته بیا کتاب وایي، او چې مختلف کسان پکې لیکنې چاپوي هغه ته مجله وایي. که یو څه توضیح کړئ دا کتاب.
دا کتاب هغه عموم کې د هیمالیا مملکتونه پلاس کې په بحث لاندې نیسي. دی وجدا یو کس ته اوس خبره نه وه، او بل دغه ساینسي څېړنه او تحقیقات چې په دې کتاب کې په چپاغې کې بوتان دی، هندوستان دی، نیپال دی، چین دی، پاکستان دی، افغانستان دی، پکې دومره ملکونو څېړنې د یو کس ته وس کار نه و. نو دې وجنه دلته ډېر لیکوالان دي، دا مجله نه ده، دا یو ساینسي کتاب دی چې هر فصل یې ځان ته تحقیق دی او یو ځان ته وطن باندې مملکت باندې فوکس کوي، تمرکز کوي. نو دې وجنه ډېر لیکوالان لري، هر فصل ځان ته لیکوالان لري یا د لیکوالانو مجموعه لري.
اختر صاحب، د کتاب د تالیف په برخه کې ستاسو نوم لیکل شوی دی، نو ستاسو ونډه تر نورو ډېره ده په دې کتاب کې؟ دا الاته
د افغانستان باره کې کوم فصل مالیکل دی هغه اولین لیکوال زه ما بیا د ماسره نور پروفیسورانی سن په هاندي چې هغه مرسته په دې کې شامل دي. دی وجنه هغه کریډیټ ټول ټیم ته ځي اصلن، خو هغه ابتدا د تحقیق زما و چې په دې کې منګه د افغانستان په صورت عموم د افغانستان درې یو زبانه د اوبو پارخ بانی باس کړه ده. نو دغه وجه ده چې زمانو په ول سر کړه غلط.
ساينسي مقاله خو عموما کاپی رائټ ډیر سخت وي، څه ډول افغانان استفاده ترې کولای شي؟
په ټوله کې افغانستان کې په دوبو په تنظیم بخش کې او د واورین پوخ په اړه تحقیقات ډیر زیات کم شوي یا د نشه برابر دي. هغه څوک غواړي د استفاده وکړي هغه یا څېړنوالان کولای شي، هغه کس چې د اوبو برخه کې پلان ګزاري کوي، څېړنې کوي، د پوهنتون استادان یا د اوبو د هایدرولوژي د بخش شاګردان د کولای شي استفاده وکړي. او په دې کې د ضرورت دا دی افغانستان کې تر اوسه په څومره پلان ګزاري کېدله هغه اکثره بحث په دې را څرخېدل شي ارقام نشته، نو ارقام نشوال د وجه فرضي شیان بکیدل. دا کومه کوي چې د اوبو په بخش کې کوم پلان ګزاري کېږي، مثلا د افغانستان 90% او بچ راځي هغه د واورو د پوخ د ویلي کېدو د لارې راځي. په دې کې موږ هغه محاسبه کړې دي چې د واورو پوښښ څومره کم شوی یا زیات شوی دی، مثلا یا په کومو میاشتو کې کم یا زیات دی. په 2003 کال نه واخله تر 2013 کال پورې د واورو په پوښښ په کمښت یا زیاتوالي باندې بحث شوی دی. په دې کې نو موږ هغه پیشبیني کولای شو چې د پلان ګزارۍ لپاره د دغې موادو دغه نتایج چې زموږ د دې نه په پلان ګزارۍ په برخه کې استفاده وشي. اگر چې دا کتاب ډېر قیمته دی، فکر کوم زمونږ فعلی د محصلینو یا د استادانو اقتصادي وضعیت دا اجازه نه ورکوي چې دغه مواد ته حتی لاسرسی پیدا کړي. دغه وجنه زاجر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي، زه په مفته توګه هغې سره وړیا توګه هغې سره دا مواد شریکم، او کله نور تشریح ته ضرورت ولري خوشحاله به شم چې زه ورسره کومه کوم په هغې موادو شریکولو کې او د هغې په
په وروستیو کې د پکتیا د پانتون دوه استادانو یو شریکی کتاب د چاپریال ساتنې په برخه کې چاپ کو. په افغانستان کې چې څېړنې هم سخت دي او لاسرسی هم ډېر روشانو ته څوک نه لري، له نړیوالو ژبو سره چې هم څوک ستاسو په رنګ آشنا نه وي، دا کارونه خو تاسو ته بهتر معلوم دي، ډېر سخت دي. که په دغو پوهنتونونو کې دوی له دې نه استفاده کولی شي، تاسو مرستې ته حاضر یاست؟ مرسته ورسره کولی شي چې دوی مصرف پیونه کی او ستاسو له دغه تحقیق استفاده وکړي؟
بېخي ولې نه، زه به ډېر زیات خوشحاله شم که چېرته د افغانستان په هر پوهنتون کې، که پکتیا ده، که هرات ده، که ننګرهار ده، که کونړ ده، که لغمان، زمونږ تحقیقات چې د ټول افغانستان لپاره دی، د افغانستان ټول دریایي حوزې، په بعضو کې کابل دریایي حوزه ده، صرف په بعضو کې د افغانستان ټول دریایي حوزې دي. زه هر وخت څلور ساعت آماده یم چې دغه محصلین سره یو لیکچر واخلم، مثلا یا د سره یو سیمینار ورته جوړ کړم، دعوت کړي تا په هر څومره چې زما په وسه توان کې وي، زه غواړم د موادو سره مفت شریک کړم، او غواړم دوی سره څو ساعته بحثونه هم داسې ولرم که دوی احیانا غواړي په دغه شانتې ورته مسایلو باندې بحث وکړي. چونکې تحقیق لپاره متاسفانه په تېرو کلونو کې هم اوس هم دولت بودیجه نه لرله، زمونږ افغانستان د یو د فقیر ترینو هیوادونو نه دی، چې نشي کولای شاید تړنو لپاره د بودیجه ورکړي دا ډېر زیاتو پیسو ته ضرورت لري. په دغه صورت کې هغه هر شی چې زموږ د وسه کې هغه د دې موادو شریکونه ده یا دوی سره سیمینارونه ورکول دي او د دوی سره پوهاوی دی او که دوی غواړي همداسې ورته وکړي د لسان په کچه باندې لسانس په کچه باندې یا د ماستري په کچه باندې زه او زه به کوشش وکړم چې زما نور ملګري هم ساینس پوهان چې کوم دلته زموږ سره بوم پوهنتون کې هغه دغه اداره کې دي کوشش به وکړو چې دغه شانتې دوی سره سیمینارونو کې کومک وکړو دغه مواد ورسره شریک کړو او دا ورته تشریح کړو. شو
له ښاغلي اختر څخه په مننه د افغانستان دننه یو مهم تاریخي کتاب تازه چاپ شو. سروش کتاب پلورنځي په کابل کې د افغانستان نظامي تاریخ چاپ کړ. دا کتاب علي احمد جلالي په انګلیسي لیکلی دی چې متقاعد ستر جنرال شیر محمد کریمی په پښتو ژباړلی دی. د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک د دې اثر په اړه آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان نظامي تاریخ چې د حرب تاریخ ښاغلي علي احمد جلالي د 2015 کال په خیر کې لیکلو چې بیا اوس وختو کې ستر جنرال شیر محمد کرمی پښتو ته ژباړلی. دا کتاب درلس فصل لري چې لومړی فصل د اسکندر مقتونی مخکې په افغانستان کوم رغلونه شوي دي هغه باندې طالبانو تر لومړي ځل تراتګه پورې په 1598 صفو کې په ښه کیفیت وزیري سایز کې چاپ شوی ده.
کابل کې علوم اکاډمي د سیرنوال محمد آصف احمدزی کتاب فرهنګي ادبي پیشلیک دوم ټوک چاپ کړ. دا کتاب 544 مخه لري او په دې اثر کې د 1498 1499 او 1400 لمریز کلونو فرهنګي او ادبي پیشې په کرونولوژیک ډول بیان شوې دي. د علمي څېړنیزو سیمینارونو او کنفرانسونو ادبي محفلونو مشاعرو د فرهنګي ادبي اشخاصو د مړینې نیټې د نویو چاپ شوو آثارو او هم د بیلابیلو ادبي بهیرونو او ټولنو فعالیتونو او هم د څو تلویزیونی او راډیوي فرهنګي او ادبي پروګرامونو پیشندنی او معرفي پکې ځای شوې دي. دغه اثر د پښتو ادب د تاریخ د لیکلو په برخه کې مرسته کولای شي. اوس هم د دوه کلم مخکې یو کتاب بیواکه صورتونه د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل شکلی اثر دی چې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. دا کتاب په خوص کې د 12 ټولګي زده کوونکي طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې دا کتاب یې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی او د دې کتاب محتوا څه ده.
په دغه کتاب کې هڅه شوې چې فیمینیستی ادبي نظریه مختاره وپیژني او پر فیمینیزم مو پوه کړي. لومړی خو د فیمینیزم تعریف په دې ډول ورک شوی دی: فیمینیزم د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو هغه خوځښت دی چې په لویدیځ کې رامنځته شوی دی او بیا پر تاریخ هم بحث شوی دی. مثلا فیمینیزم چیرته رامنځته شو، کوم پړاوونه وهلي، تر کومه ورسه ټولنې ته ګټه څه ده. د فیمینیزم پر موخه هم بحث شوی دی، پراخه بحث شوی دی. د فیمینیزم موخه دغه ده چې په ټولنه کې عدالت قائم کړي، یعنی دغه جنسیتي تعصب او تبعیض دا بالکل پای ته ورسوي. بل بحث د فیمینیستي کره کتنې په اړه دی، دا یو ډېر مهم بحث دی. د فیمینیستي کره کتنې موخه څه ده؟ نو فیمینیستي کره کتنې په اړه استاد وایي، فیمینیستي کره کتنه نروکی د متن په همدغو داخلي عنصر کې شمېري چې د معنا پر برسرونه کې مرسته کوي او د دې معنا یو وخت نارینه مزاج یا د ښځو نړۍ ته د نارینه زاویې کارونه هم ده. د فیمینیستي کره کتنې موخه دا چې متونو ته د خپلو ښځینه انګیرنو له زاویې وګوري او هغه نارینه مرکزیت مات کړي چې په دې متونو کې موجود ده. یو بل موخه د نوي پښتنو په مطرح کولو سره د لوستو لیک په مټ د ښځو د حالت برسره کول دي. او بل په ادبیاتو کې د جنس پالنې او مخالفت او مقاومت ده. نو بل په د سبکونو او ژبې د جنسي سیاستونو په اړه د پوهاوي زیاتول هم د فیمینیستي کره کتنې ډیره مهمه موخه ده. بل په دې کې د ادبیاتو کې په دې باندې بحث شوی دی چې دغه جنس پالنه په ادبیاتو کې شته یا نشته. چې دلته استاد یوازې نه یوازې چې معلومات یې راټول کړي دي، بلکې په هغه یې تحلیل کړي او شنلې دي. دا زموږ لپاره یو غوره کار دی چې په پښتو ادبیاتو کې هم دغه کار شوی دی او په راتلونکي هم هیله ده چې نور کسان هم دې ته توجه وکړي او دغه کار وکړي. پولیسي ادب کې که موږ یو د لنډیو پاک لوي خبره کوو،
چې لنډې چې دي تر ډیره د ښځو لخوا ویل کېږي. ان ښځې په هغې کې خپل تمایلات او غوښتنې ذکر کوي په لنډیو کې. نو په دې باندې هم بحث شوی دی، مثلا ځینې وخت له خپل کون څخه سر ټکې او په لنډیو کې هغوی ته د موزی یا موزیګي لفظ کاروي. په دې باندې هم استاد بحث کړی دی، د هغه لنډۍ راوړي دي کومې د ښځو له لورې ویل شوي دي او خپل فریاد ورکې کړی دی. او په معاصر ادب کې د صوفیا حلیم او ځینو نورو لیکوالو کیسې راخیستې دي. ټولنې ته د دا ډول کتابونو او بیا خاصتا د فیمینزم ګټه دا ده چې د جنسیت په اړه لومړی خلک پوه شي چې دا هیڅ ارزښت نه لري او مهمه نه ده. ښځه هم قوي ده چې وګواړي کار وکړي، هم په عقل له چا کمه نه ده، هم په علم له چا کمه نه ده، له نارینه کمه نه ده، بالکل دا هر څه کولی شي. او دا باید هیر کړو چې ښځې کمزوري دي، نه داسې نه ده، ځکه په ټوله نړۍ کې موږ ته اوس ثابته شوې ده په علمي لحاظ، په هر لحاظ موږ وینو په نړۍ کې د افغانستان ورخه چې ښځې ډېر څه کولی شي. هماغه څه چې نارینه کولی شي آسانۍ ښځې هم کولی شي، هېڅ ستونزه نشته. او زموږ په ټولنه کې د هلک تعلیم ته فکر کېږي خو د انجلۍ نه کېږي. او بیا کله انجلۍ ته خو لومړی وایي چې پوهنتون تا ته ګټه نه کوي. او بیا کله چې استاد هم په دې باندې بحث کړی چې کله تعلیم حق ورکوي، بیا ورته وایي چې ته ادبیات ولوله چې یوه ښوونکي شي بل شمال والا، بیا ورته وایي چې ته اوس مهال له خلک لږ د ته په ارزښت هم پوهېدلې چې ته ولوله. یعنی د نورو په ځای زموږ خلک تر ډېره په دې نظر دي چې دا هېڅ ګټه نه کوي د ښځو لپاره، مثلا کمپیوټر ساینس، انجینري، حقوق، زراعت. خو نه، موږ چې ټولنه کې یو انجینر لرو ولې دوه ونه لرو؟ چې 5 میلیونه انجینران لرو ولې 10 میلیونه ونه لرو؟ نو همدا ډول حقوق پوهان 10 لرو ولې 20 ونه لرو؟ یعنی نیمه ټولنه ده چې ښځې هم کولی شي ډېر څه وکړي. یعنی په ټوله کې دغه عالي او لوی کتاب چې زه یو بهترین کتاب دی پښتو ژبه کې ګڼم، دا خلکو ته بیخي یو نوی فکر ورکوي. خو نه یوازې په فیمینزم، په نورو برخو کې هم زړه روایات، زړه فکرونه، زړو خبرو له سره فکر وکړي، هغه تحلیل کړي او ښه یې له بدو بیل کړي. نو ډېر یو بهترین کتاب دی او له ځوانانو چې په هره برخه کې زده کړې کوي هیله مدا ده چې دغه کتاب مطالعه کړي. واقعا د استاد ښکلي نور کتابونو ته به هم زړه وشي چې دغه کتاب ولولي. یعنی دومره په ښه ډول لیکل شوی او ډېره خوري ورباندې شوې ده.
د دولسم ټولګي زده کوونکی طارق وزیر.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
وړاندې پرې خبرونه کې د عابدې سپوشموی او نعیمی غنی شعرونه لرو. خو مخکې تر دې شعرونه د شعر وی ځالې ته سر ورښکاره کوو. د افغانستان دننه بهیرونه په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د ګڼو په باور د شعر او ادب د خوړېدو اصلي مرکزونه دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یوه ادبي بهیر راپور فریده سیال اوروي.
په پکتیا کې د پکتیانا ادبی بهیر غونډې روانې دي. د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د 3م کال محصل افضل محمد زیار وایي چې د پوهنتون له لومړي ټولګي تر ننه د بهیر ته ورځي. د ده په باور د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي لپاره بهیرونه د لابراتوار حیثیت لري.
بهیرونه د عملي زده کړو ځای دی. هغه څوک چې ادبیات لولي په بهیرونو کې په عمل کې وړاندې کولی شي، او هغه څوک چې بهیرونو ته ځي له بیلابیلو فکرونو، له بیلابیلو نظرونو سره مخ کیږي. په بهیر کې موږ له بیلابیلو پښتنو سره مخ کیږو. د پښتنو د ځوابولو لپاره موږ مطالعه ته اړ کیږو. موږ باید د دې لپاره چې پښتنو ته ځواب ووایو مطالعه وکړو. نو د مطالعې لپاره، د خپل فکر څرګندولو لپاره، د جرأت لپاره بهیر تر ټولو ارزښتناک ځای دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې په 1992 لمریز کال کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځی رامنځته شو. د دې پوهنځي د 3م کال محصل منیل جان فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د ادبیاتو د پوهنځي تر جوړېدو کال وروسته د پوهنتون استاد او لیکوال ایمل شمر هڅې پیل کړي چې د محصلینو لپاره بهیر جوړ کړي. همغه و چې دا بهیر پرانیستل شو. فطرت په دې اړه چې په دې بهیر کې څه هڅې کیږي ازادي راډیو ته دا واتس اپ لارې په رلیکلي پیغام کې وویل.
پکنا علمی ادبی بهیر هغه بهیر د چونی زناست لري. په هر ناز تکې درې برخې لري. چوله برخې راپور، دویمه برخې بلا بلې برخې لري، کتاب خودنه، کرکتنه، ادبی یا علمی لیکچر او درېمې مشاعره ده.
د دې اونیز بهیر خوندو ته د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د محصلینو سربیره د نورو پوهنځیو محصلین هم ورزي. د دې پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دویم ټولګي محصل عبدالمنان ورخت چې د دې بهیر فعال غړی دی وایي.
وایي نه یوازې د ادبیاتو د محصلانو پر وړاندې بلکې د پکتیا پوهنتون د ټولو پوهنځیو د محصلانو لپاره خلاص دی. هر اونۍ غیږه له ځوانو شاعرانو، ادیبانو او د ذوق له ملګرو ډکیږي. تیانا علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی او د کره کتنې د اصولو د تطبیق او د شاعرانه مزاج د روزنې فعال کور دی.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بهیر غونډې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګډې وډې شوې چې په وروستیو کې دا بهیرونه بیا په بیلابیلو ولایتونو کې په غوړېدا دي.
په ګردیز کې د پکتیانا ادبي بهیر راپور و. په ادبي بهیرونو کې نجونو د جمهوریت په وخت کې هم ډېره لږ برخه اخیسته او نن سبا نجونې او مېرمنې په دې غونډو کې نه ښکاري. خو په پښتو ادبیاتو کې د ښځو پر وړاندې هیڅوک سترګې نشي پټولی. که لنډۍ له دې ادبیاتو لرې کړو حال به یې څه شي؟ د نعیمې غني شعر لرو چې مینې صابر ویلی.
عجیب لوبه ده تر منزه ده سیله یو چراغ توفانیش پده په خطره که میکیگ ده یو چراغ چیرتا چی اقل زولنیوی خیال وزر نلری چیرتا چی اقل زولنیوی خیال وزر نلری حلتا پس تمرنا کوی سپوگم یو چراغ دوارا دیوی ادی زامن دوارو یو بلو وجل دواړه دیوی ادی زامن دواړو یو بل ووژل. اوس په دوه شناختو منجوره یوه مورکه یو څراغ ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبی اړوي ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبی اړوي او کور دی ټک له انتظاره د کړکۍ یو څراغ ځنې ترور وي چې اول خپل کوم حوس پوره کړي ځنی ترور وی چې اول خپل کوم حوس پوره کړي چا سره هم وی دی یوې مړې ډوډۍ او څراغ آبا مانوي په تعلیم بد شملل وړکم آبا مانوي چنخه ستا پګړۍ او څراغ په هر قدم یې د توپان مقابله کوله په هر قدم یې د توپان مقابله کوله په ټوله لاره ډارېدمه پنجله یو څراغ په ټوله لاره ډارېدمه پنجله یو څراغ.
مینې صابر د نعیمې غني شعر د کلمه کوه له دوی مننه د دې خبري مجلې وروستیو ته رسېدلی یو. په یوه بل شعر مو بیا هم د ادبي تندې د ماتېدو هڅه کوو. لا بیرې سپوشمې څخه په مننې چې دا شعرې ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې.
ته خو وې زما زړګي کې ډېر شوې ته خو وې زما زړګي کې ډېر شوې زنو ولې تر کعبې در سره لاړم ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی د جنون تر دایرې در سره لاړم مورې هغه ورځ بهیر نه کړم زه چې مورې هغه ورځ بهیر نه کړم زه چې لوڅې پښې تر هدیرې در سره لاړم ته د خپلو په لفظونو شوې پښېمانه ته د خپلو په لفظونو شوې پښېمانه زه تر هرې ارادې در سره لاړم ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي زه تر عرشه پیمانې در سره لاړم ته مې هیله ته ارمان ته مې زړګۍ وې ته مې هیله ته ارمان ته مې زړګۍ وې د ژوندون له زاویې در سره لاړم وخت مو کم و خو زړګی تر دې دمه، وخت مو کم و خو زړګی تر دې دمه، تر اخرې ثانیې د سره لاړم. زه د مینه کنری تار کې تړلې، زه د مینه کنری تار کې تړلې، په وړوکې اشارې در سره لاړم. ګوره ستړیم د جنګ سوله غواړم، ګوره ستړیم له جنګ سوله غواړم، ستا لپاره تر دوهې در سره لاړم. زما یادونه زما خوبونو کې سار یې، زما یادونه زما خوبونو کې سار یې، زه له خپلې حافظې در سره لاړم. خلک وایي چې ته تلې خو زه لا هم یم، خلک وایي چې ته تلې خو زه لا هم یم، په همغه ورځ ادې در سره لاړم. تا چې ما نه د ژوندون حساب غوښتلو، تا چې ما نه د ژوندون حساب غوښتلو، زه د خدای تر ادارې در سره لاړم. زه مینه ستا پر غږ ومنو ځکه تا کولې زمزمې در سره لاړم. ما د مینه کې شعرونه پخوله، ما د مینه کې شعرونه پخوله، تر آخرې قصیدې در سره لاړم، تر آخرې قصیدې در سره لاړم.
دا بدیس پوشمی لدی شیر سره د اسدی رادو دا ادبی مجله رانغاړو تر بلی ویمو. زحمت شبر په خدای سپارم، په مخه موشه.
بے درد وجنی بے درد جوندوں